او خغلی سید محمد حسن شریفی لتاسو نه چې په خبرونه کې مګډون وکړ. لتاسو درنو اوریدونکو هم ډیر زیاته مننه. تر راتلونکو خبرونه الله مو مل.
علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي، وخت د مازیګر 4 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام په دې یو ساته خبری خبرونه کې هرکلی کوم. د خبرونه چې د تخنیک چاري عبید الله عبید پر غاړه لري، د سر موضوع مو د افغانستان مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي د سولې خبرې کیږي، خو د سولې لپاره مدین نخې نښانې نه ښکاري. همداشان به واوري چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د کابل د 130 مرکزونو د رایو بیا شمیرنه پای ته رسولې ده. یو شمېر نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ تازه خبرونه اورو چې احمد تکل برابر کړی دی.
سلام، په فایل کې د خبرونو سرلیکونه. مشرانو جرګې نن په کونړ ولایت کې د ملکی وګړو وژنه په کلکو ټکو وغندله. جنوبی کوریا د وچکالۍ له کبله له زیانمنو افغان ماشومانو سره د مرستې لپاره 2.2 میلیون ډالره مرسته اعلان کړې. او په کمبودیا کې چارواکو په زیاته اندازه عاج یا د فیلانو غاښونه چې په یو کنتینر کې ځای پر ځای شوي وو کشف او ضبط کړي دي. بشپړ خبرونه. مشرانو جرګې نن په کونړ ولایت کې د ملکی وګړو وژنه په کلکو ټکو وغندله. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد علم عزدیار له حکومت او امنیتي چارواکو وغوښتل چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو مخه ونیسي. موږ د کونړ د پیښې د غندلو ترڅنګ وایو چې هغه څه چې مهم دي په راتلونکي کې د ملکي تلفاتو د تکرار مخنیوی دی. هیله من یو چې د دې ډول پیښو مخه به ونیول شي. د راپورونو له مخې د کونړ ولایت په شلتن دره کې د پرون ورځې په بمبارۍ کې 12 ماشومان او 8 ښځې وژل شوي او ګڼ شمېر نور ملکي وګړي ټپیان دي. د کونړ سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې د دې هوایي حملو هدف د دولت وسلوال مخالفین وو او په نتیجه کې د هغوی ځینې مهم قمندانان هم وژل شوي دي. له دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما ویلي و چې د دې پیښې په اړه به څېړنې وکړي او افغان چارواکو هم له خپلې خوا په دې اړه د څېړنو خبر ورکړی. جنوبي کوریا د وچکالۍ له کبله له زیانمنو افغان ماشومانو سره د مرستې لپاره 2.2 میلیون ډالره بسپنه اعلان کړې ده. د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف په یو خبر پانه کې چې نن خبره شوه ویلي د مرستې به هغه 1000 کورنۍ چې نیمایي غړي ماشومان دي د ژمي له سختیو خوندي کړي. خبر پانه په افغانستان کې د کوریا د سفیر ری جاهیونګ له قول لیکي چې وایي له دې کبله خوشینه دی چې په افغانستان کې نږدې 80000 کورنۍ له سړې هوا او لوږې سره مخامخ دي او مرستو ته اړتیا لري. یونیسف وایي د جګړو له کبله کورنۍ بې ځایه شوي ډېر مرستو ته اړ دي، ځکه ډېری په کېږدیو او موقتي استوګنځایونو کې ژوند کوي او د ژمي سړه هوا یې د ژوند شرایط نور هم ستونزمنوي. د یونیسف د څیړنو له مخې په هرات او بادغیس ولایتونو کې د وچکالۍ له کبله په پیځایه شویو 9000 کورنیو کې له 1300 زیات کسان په سخته خوارځواکۍ اخته دي. د کندهار ولایت چارواکي وایي چې د کندهار ولایت چارواکي وایي چې د سپین بولدک او شورابک ولسوالیو ترمنځ په سرو څهانو سیمه کې له وسلوالو مخالفینو سره په نښته کې 2 سرحدي پولیس وژل شوي دي. د کندهار ولایت د رسنیو دفتر په یو خبر پنه کې وایي وسلوالو مخالفینو تیره شپه ناوخته په دې سیمه کې د سرحدي پولیسو پر یو پوسته حمله وکړه او جګړه تر سهار وختي پورې روانه وه چې په ترڅ کې 3 نور سرحدي پولیس هم ټپیان شوي دي. په خبر پانه کې یادونه شوې چې په دې جګړه کې همدراز 2 وسلوال مخالفین هم وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. لازادې رادیو خبرونه اورئ. د پاکستان حکومت له ایران سره په ګډ سرحد کې په یو حمله کې د شپږو پاکستانی ملیشو د وژل کېدو د پیښې له کبله تهران ته خپل اعتراض وړاندې کړی دی. دا ملیشه سرتیری د ګډ سرحد په یو غرنۍ سیمه کې د ګزمې په حال کې و چې برید پرې وشو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې د ایران سفیر یې احضار کړی او ورته ویلي دي چې تهران باید د هغو وسلوالو ډلو پر ضد اقدام وکړي چې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې حملې کوي. پاکستاني چارواکي وایي شاوخوا 150 وسلوالو د جمعې پورت پر پاکستانی ملیشه ځواکونو حمله وکړه، شپک سرتیری وژل او څوار لس نورې ټپیان کړل. پاکستان وایي په دې برید کې څلور برید کوونکي هم وژل شوي دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی او ایران او پاکستان یوه هم نه دي ویلي چې د دوی په نظر کومو ډلو به دا حمله کړې وي. دیو بل خبر لمخه د پاکستان د پاوځ لوی درستیز تایید کړی ده چې 15 افراطي وسلوال د پاوځي محکمې لخوا په هغو حملو کې چې 22 پاوځیان او 2 ملکی وګړي پکې ووژل شول د ونډې لرلو له کبله د اعدام په سزا محکوم شوي دي. د دې حکم په اړه د پاکستان د پاوځ په بیان کې نه دی ویل شوي چې پر دې مجرمانو د اعدام حکم به څه وخت تطبیقیږي. بیان د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوال قول لیکي چې نوموړی همدراز پر شلو نورو مشکوکو تروریستانو د بند حکمونه هم تاییدوي. دا کسان پر امنیتي ځواکونو او د پاکستان پر عیسوي اقلیت په حملو مجرم پیژندل شوي. د پاکستان دولت په 2014 کال کې د اعدام په حکم کې تعلیق وروسته له هغه له منځه یوړ چې په پېښور ښار کې د پوځیانو د کورنیو پر یو ښوونځي په حمله کې له 1.5 زیات کسان چې ډیری زده کوونکي ماشومان وو ووژل شول. نن د دسمبر 14 پر دې ښوونځي د برید څلرمه کلیزه ده. او وروستی خبر په کمبودیا کې چارواکو 3.2 ټنه عاج یا د فیلانو غاښونه چې په یو کانتینر کې ځای پر ځای شوي وو کشف او ضبط کړي دي. چارواکي وایي دا کانتینر له موزمبیق څخه کمبودیا ته استول شوی وو او له متحدو ایالاتو څخه د ترلاسه شویو معلوماتو پر بنسټ ونیول شول. د کمبودیا د ګمرک او مالیو یو چارواکي سنچای فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې نږدې 1.26 عاجونه په یو کانتینر کې د مرمر تیګو په منځ کې ځای پر ځای شوي وو او خاوند یې ظاهرا تښتېدلی دی. د کمبودیا د ګمرک چارواکي وایي د دې عاجونو په اړه کمبودیایي چارواکو ته په پلازمینه پنومپن کې د امریکا د سفارت چارواکو معلومات ورکړي وو. دا و خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 او په ټولو سیمه کې په منځنۍ سپه 12 شپږ نوي رڼا اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وایي د سولې خبرې کیږي خو د سولې لپاره عملي نخې نښانې نه ښکاري.
که وقتی صلح میخواییم پس کدوم نشانه ای از صلح باید دیده باشه؟ طالب ها این تئوری خود میکنه، رئیس جمهور میگه 5 سال دیگه کار داره تا صلح به وجود بیایه، بین مردم رو مخشوش داخته.
په همدې اړه د افغانستان د خلاصون لارې د شورا له مشر سید اکبر اغا سره هم غږېدلی یو.
یو طالبان دی او یو پاکستان دی او یو امریکایان دی. په دې کې طالبان هم خپل غرض لري چې هغه خپل خبرې کړی وه چې موږ د امریکایانو سره کښېنو، هغه مطلب ته به ورسېږو چې د توافق خبره ده.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې په کابل کې د 130 مرکزونو د رایو بیا شمیرنه پای ته رسیدلې ده.
هغه کوم د رای ورکولې مرکزونه چې د شکایت کمیسیون فیصله کړې وه چې هغه باید له سره وشمیرل شي، هغه نن پای ته رسېږي. 15 محلونه نور هم شکایت کمیسیون استولي وو، هغه باندې هم نن کار کوو.
او په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف وایي د سوریې په یو سرحدي خرګوټي کې د داعش ډلې د قومندې یو مرکز له منځه وړی دی. دا خبرونه چې تر 15 بجو دوام لري په دویمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو خبرونه هم اوریدل شي. او سم د خبرونه لومړی مطلب، د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وایي د سولې خبرې کیږي خو د سولې لپاره عملي نخې نښانې نه ښکاري. د دغه کمیسون رئیس احمد جاوید رؤوف نن ازادي راډیو ته وویل دا یو عجیب حالت دی چې د خلکو ذهنونه یې مخشوش کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون یو شمېر غړي که څه هم د افغانستان د سولې لپاره د روانو هڅو هرکلی کوي خو وایي په افغانستان کې جګړه ډېره پیچلې ده او سوله به هم ډېره پیچلې وي. اجمل تورمان نور حال راکوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې د سولې د هڅو عملي نخې نښانې نه لیدل کیږي. د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس احمد جاوید رؤوف د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دې حالت د خلکو ذهنونه مخشوش کړي دي.
این دو حالت داره. یک حالت هست که
دلته دوه حالت دي. یو حالت دا دی چې امریکا وای سوله غواړو او خلیلزاد هم ورته هڅه کوي. د افغانستان خلک هم په لومړی کې ورته چمتو ول، خو د سولې کومه نښه نه لیدل کیږي. کله چې سوله غواړو یوه نښه یې باید ولیدل شي. طالبان خپله جګړه کوي، خپلې انتحاري حملې کوي، په رسنیو کې دوی ځپل کیږي. ولسمشر وایي 50 کلونو کې سوله راځي. دا یو عجیب حالت دی او د خلکو ذهنونه یې مغشوش کړي دي.
کل زین مردم و مخشوش داخته.
خاغل جاوید په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې کابل چاپ یو شمیر ورځپاڼو نن د افغانستان د سولې په اړه ورته مطالب لیکلي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي د کابل اوسنی سیاسي وضعیت هغه دیګ ته ورته دی چې معلومه ده یو څه پکې د پخېدو په حال کې دي، خو دا نه ده معلومه چې د افغانستان د خلکو کاسو ته به پکې څه راوځي. د افغانستان د سولې لپاره هڅې په دې وروستیو کې تر بل هر وخت زیاتې تیزی شوې او د دغه هیواد د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد درې ځلې د سیمې هیوادونو ته سفر کړی او له طالب چارواکو سره غږېدلی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي که څه هم د افغانستان د سولې لپاره د روانو هڅو هرکلی کوي، خو وایي په افغانستان کې جګړه ډیره پیچلې ده او سوله به هم ډیره پیچلې وي. د دغه کمیسیون غړی ګل پاچا مجیدی:
ما په اند افغانستان کې جګړه ډیره پیچلې ده او سوله راوستل به هم ډیر پیچلې وي، ولې په اوسني حالاتو کې چې کومه د سولې لپاره هڅې روانې دي یو څه نوي تحرکات یا نوي مسایل دی کېږي چې هغه سړی دی ته خوشبینوي چې افغانستان کې به سوله راشي، اگر چې مخکې مونږ ته چې ډیره پیچلی به وي دغه سوله.
ښاغلی مجیدی: د افغانستان د سولې مسلې ته د امریکا لیوالتیا، د دغې پروسې د ضمانت کوونکي په توګه د اروپایي ټولنې رول، او دغه شان د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو لخوا د یوې اجماع رامنځته کیدل، په ځانګړي ډول د چین او پاکستان همکاري د افغان سولې په برخه کې نوي او مهم تحرکات یادوي. خو دا چې د افغانستان د سولې لپاره روانه هڅې به تر کومه عملي پایلې ولري، دا به د وخت پر رسیدو سره ثابته شي.
درنو دوستانو، وا موریدل چې د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي د سولې خبرې کیږي، خو د سولې لپاره عملی نخې نښانې نه ښکاري. په همدې مسله کې پاتې کیږي. د سولې د روانو هڅو په اړه نوریاس نوري د افغانستان د خلاصون لارې د شورا له مشر سید اکبر اغا سره مرکه کړې او په لومړي سر کې ترې پوښتنه کړې چې د طالبانو او امریکا ترمنځ مخامخ خبرې روانې دي، خو د افغانستان د حکومت له هڅو سره سره تر اوسه طالبان له دې حکومت سره مخامخ خبرو ته نه دي حاضر شوي. ستاسو په نظر له امریکا سره دغه خبرې دې مرحلې رسیدلی چې دواړه لوري مخامخ خبرې پیل کړي؟
دلته دوه خبرې دي. امریکایانو یو د لیدلو خبره ده، یو توافق ته رسیدل دي. یو جز چې هغه لیدل دي هغه د جریان لري، او هغه جز چې هغه توافق دي چې هغه اصلي واقعي جز دي، هغه تر اوسه پورې نه طالبان دي نه هیلي سوي دي او نه امریکایانو دا ویلي دي چې موږ په افغانستان کې د وتلو خبرې په اثر باندې د طالبانو سره توافق نه کوو. نو کېدلی شي چې په دې باندې دا کار هم وشي. او دوهمه خبره ده چې ما فکر باندې هغه شکل چې اوس د افغانستان حکومت دا وایي چې افغانستان په مشري باندې به په افغانستان کې سوله راځي، دا د امکانه په دې وتلې ده چې دوه مقابل طرفونه چې دي هغه نشي کولای چې هغه په موضوع چې اصلي موضوع ده د هغه مشرتوب وکړي. یعنی نه طالب دا کولای شي چې د طالب په مشري باندې دي په افغانستان کې صلح راسي، او نه حکومت دا کولای شي چې د یو طرف دي د جنگ او د په مشري باندې دي په افغانستان کې صلح راسي. هغه زما فکر باندې داسې د عقل او د دلیل او د اصل سلیري خبره ده.
تاسو هم سرچینې لرئ، له طالبانو سره په تماس کې یاست، خپل شورا مو هم د په افغانستان کې رسول هڅه کوي. اوس چې دغه خبرې پیل شوې دي امریکا او د طالبانو ترمنځ، او د اساسي خبرو د پیلېدو لپاره دوی زمینی برابروي، تر اوسه پورې تاسو دغه خبرې په کوم پړاو کې وینئ؟ آیا د دغه خبرو په نتیجه کې به بالاخره دواړه لوري سره کینی؟
زه فکر کوم چې دا خلیزات خبره یو نوې خبره ده، خو زه ډېر لږ امید ورته لرم. د خلکو هیله ده چې پیدا شوي دي چې خلیزات به مثلا په لشکرو میاشتو کې د خپل رسالت پای ته ورسي او دا کار د افغانستان د سولې په باب باندې په اخلاص کې زما په فکر باندې رسي هم نه ده، ځکه چې د افغانستان موضوع د ډېر وخت خراب شوې ده او افغانستان ډیر وخت په جنگو کې راتېر کړی دی. نو زما فکر باندې کېدلی شي چې خلیزاد به د شپږو میاشتو وروسته بیا خپل وخت واخلي.
د پاکستان دغه د صدراعظم وروستي خبره تاسو څه ډول ارزوي؟ پاکستان فکر کوي چې په رښتیا هم غواړي د سولې خبرې یو نتیجه ورکړي، که بیا هم په یو ډول باندې غواړي چې په خپل ځان د امریکا فشارونه کم کړي؟
زه فکر کوم چې هلته درې طرف دي، یو طالبان دي، یو پاکستان دي، او یو امریکایان دي. په دې کې طالبان هم خپل غرض لري چې خپل خبرې کړي و چې موږ د امریکایانو سره کښینو، هغه مطلب ته به ورسېږو چې د توافق خبره ده. او دوهمه خبره ده پاکستانیانو دي، پاکستانیان هم زما فکر باندې کوشش کوي کوي هغه اتهامات چې اوس په افغانستان کې په دوی باندې لګېږي، او دوی وایي چې دا صلحه چې موږ مداخله وکړو او صلحه په افغانستان کې راشي، موږ به د افغانستان سره بېسته دوستي شي، هغه اتهامات به د منځه ولاړ شي. درېیمه خبره ده امریکایانو خبره ده، امریکایان د دې کوشش کوي چې د پاکستان د لارې دا کار وسي چې پاکستان د طالبانو باندې زور راولي چې دلته د امریکا یوه اډه یا دوه اډه په افغانستان کې وجود ولري. نو زما فکر باندې دا درې سره مطالب پکې ځای شوي دي. خو راځي بیا چې اوس دا مطلب چې امریکایان وایي چې په طالبانو به پاکستان زور راولي، زه فکر نه کوم، یعنی د لږ امریکایانو پاتې کېدل او د ډېر امریکایانو پاتې کېدل هغه په طالب باندې یو شی دي. او د پاکستان خپله خبره چې محبوبیت په پیدا کې بېرته هغه خپل افامات په ورکې هغه کېدلی شي چې راشي، او د طالبانو خبره چې طالبان به ورسره کښینې هغه هم کېدلی شي چې راشي. نو زه فکر کوم که چېرې دا اوسي امکان بیا هم یو اندازه امکان د دې لري چې په افغانستان کې دي مذاکراتو ته یا سولې ته زمینه برابره شي.
د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر سید اکبر هغه و چې زموږ همکار نوریاس نوري ورسره مرکه کوله.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم یو انتخاباتي مسله د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې په کابل کې د یو سلاتیا مرکزونو د رایو بیا شمیرنه پای ته ورسیده. د دغه کمیسیون مرستیال وایي زبی سادات نن ازادي راډیو ته دا هم ویل چې د نن ورځې په پای کې به د یو شمیر ولایتونو د ولسي جرګې د لومړنیو پایلو اعلان هم وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا وایي چې د کابل رایو د بیا شمیرنې پروسې څارنه څنګه چې لازمه وه په رڼه ډول ترسره نه شوه. نورحال د فیروزي عزیزي په راپور کې
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د دغه هیواد د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په غوښتنه د کابل د یو سلو دوه اتیا مرکزونو رایو بیا شمیرنه پای ته رسولې ده. د دغه کمیسیون مسؤلین وایي چې د کابل حوزې د لسګونو نورو مرکزونو د رایو شمیرنې بهیر اوس هم روان دی. د یاد کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د روانې اونۍ تر پایه به د کابل ترڅنګ د ټولو ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلان شي.
هغه کوم د رای ورکوي مرکزونه چې د شکایت کمیسیون فیصله کړې وه چې هغه باید سره وشمیرل شي، هغه نن پای ته رسېږي. 15 محلونه نور هم شکایت کمیسیون استولي وو، هغه باندې هم نن کار کوو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري نن کوشش دی هم کوي چې د ځینو ولایتونو ابتدایي پایلې هم اعلان کړي. همدې باندې رهبري کار کوي تر څو د همدغه اونۍ تر پایه پورې د کابل او د پاتو ولایتونو ابتدایي پایلې اعلان کړو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې دمه د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د 15 ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلان کړې دي. په دغه کمیسیون کې یوه سرچینه وایي چې د یکشنبې ورځې تر پایه به د هلمند، هرات، کندهار او کندوز ولایتونو د ولسي جرګې انتخاباتو لومړنۍ پایلې هم اعلان شي. خو له دې وړاندې یو شمېر کاندیدانو ویلي و چې لومړنۍ پایلې ورته د منلو نه دي، ځکه د رای ورکولو په پروسه کې شفافیت موجود نه و او حق حقدار ته نه دی رسیدلی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم مخکې ویلي و چې د رای ورکولو پر مهال د روڼوالي د نشتون له امله په تېره بیا د کابل له حوزې ورته زیات شکایتونه ورسېدلي او باید له هرې ممکنې لارې پاکې رایې له ناپاکو رایو جلا شي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید وایي د کابل حوزې د رایو بیا شمیرنه په سمه توګه ترسره شوې نه ده. ښاغلی رشید ازادي راډیو ته وویل چې د تړونکو شمیر په دې پروسه کې کم و او کمیسیون د هغو کسانو په اړه چې په دې برخه کې فساد کړی معلومات نه لري.
په دې کې هغه د نظارت کچه ډېره محدوده وه او دغه فرصت په ټوله معنا باندې مساعد نه وو چې موږ له ټول هغه پروسس خسره نه وکړو. اما په دغه سره نه کې چې موږ په دې کې د فساد کې سونه موندل شوی دی چې وروسته افراد گیر شوی دی، افراد گیر کېدل وروسته معلوم نه وو چې له غسر څه کېږي.
خو د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې د کابل او نور ولایتونو د رایو بیا شمیرنې پروسه په شفاف ډول ترسره شوي او د نوماندانو استازي او څارونکو بنسټونو په لازم ډول له دې پروسې څارنه کړې ده. دغه کمیسیون سره له دې چې یو شمېر ستونزې او په ځینو کارکوونکو کې د وړتیاو نشتون مني، خو وایي کار په تیزۍ سره روان دی او د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته به په همدې میاشت کې د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې هم اعلان شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیبولای شي، پته مو ده azadiradio.com. په افغانستان کې د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو په وړاندې د غزمنې مبارزې لپاره آنلاین ډیټابیس پرانستل شو. د عدلي وزیر عبدالبصیر انور نن په کابل کې د دغه ډیټابیس د پرانستې مراسمو ته وویل چې دغه ډیټابیس به د عدلي وزارت او نورو اړوندو بنسټونو سره مرسته وکړي چې د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو په اړه دقیق معلومات ترلاسه او په وخت اجرا وکړي. نور حال په دې اړه د واصل وصال پر راپور کې.
په افغانستان کې د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو پیښو او قربانیانو ته د رسیدنې په هدف د افغانستان د عدلي وزارت او یو شمېر نړیوالو مرستندوی بنسټونو په مرسته د لومړي ځل لپاره ځانګړی ډیټابیس پرانستل شو. د عدلي وزیر عبدالبصیر انور د یکشنبه پورس په کابل کې د دغه ډیټابیس د پرانستې مراسمو ته وویل چې دغه وزارت په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو پر وړاندې د اغیزمنې مبارزې لپاره ګڼ نور پروګرامونه هم پلي کړي دي.
سال اخیر دستاوردهای بزرگی داشته ما توانستیم
دی وای په تیرو دریو سلورو کلونو کې مولوی لاستراوړن لرلې دي. موږ توانیدلیو چې د یادو په دې سره د جدي مبارزې لپاره یو لړ تقنیني اسناد جوړ او ګټور پروګرامونه پلي کړو. زموږ د کارونو یو مهمه برخه چې نن پرانسته کیږي هغه د انساني او مهاجرینو د قاچاق سره د مبارزې آنلاین ډیټا بیس دی.
آنلاین مبارزه به قاچاق انسان و قاچاق مهاجران است.
ښاغلی انور انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونه د اندېښنې وړ بولي، خو په دې برخه کې د اړوندو بنسټونو په مرسته د جدي مبارزې ډاډ ورکوي. د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو آنلاین ډیټابیس چې د امریکا د متحده ایالاتونو نړیوالې پراختیايي ادارې یا یوسایټ او د مهاجرت نړیوال سازمان IOM په مالی او تخنیکی همکارۍ جوړ شوی چې پکې به د انساني قاچاق او مهاجرتونو د پیښو د قربانیانو او قاچاقبرانو په اړه معلومات ثبتېږي او د یادو پیښو د څېړلو په تړاو به عدلي او قضایي ارګانونو ته لازم معلومات ورکول کیږي. د مهاجرت نړیوال سازمان د مسولینو په خبره د دغه ډیټابیس په مرسته به د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو په اړه دقیق شمیرې هم اړوند ارګانونو ته په لاس ورشي. د دوی په خبره انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونه هغه دوه لوی ستونزې دي چې په اړه د لازمو معلوماتو د نشټوالي له امله مبارزه ټکنۍ پر مخ روانه ده. که څه هم په افغانستان کې د غیر قانوني مهاجرتونو او انساني قاچاق په اړه دقیق شمیرې نه دي معلومې، خو په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان د پروګرامونو مدیر مینا پوډل ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو کلونو په پرتله په دې وروستیو کې په افغانستان کې انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونه زیات شوي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د انساني قاچاق په وړاندې د مبارزې د شبکې رئیس شبیر صافی د دغه ډیټابیس پرانستل یو مثبت ګام ګڼي، خو په دې برخه کې پر لا زیات کار ټینګار کوي.
دا سیستم ډیر ضروری و. مونږ ته کوم تجربه چې مونږ لرو ولایت کې کوم سفرونه مونږ کړی دی، دا ښیي چې داسې یو مشخص سیستم مخکې موجود نو د عدلي رؤسا کوم کارمندان چې دوی نه پیدا چې چیرته دا قضیه ثبت کړي، چیرته یې وسپاري، د حفاظتي مراکزو ته یې وسپاري، کوم هیڅ شی معلوم نه دوست مشخص نو. نو خوشبختانه دغه سیستم به کومک وکړي مونږ ته چې یو مشخص لارښوونه دوی ته وي چې کوم ځای ته دغه قربانیان چې دوی ته مراجعه کوي چې چیرته یې وسپاري او چیرته یې ثبت کړي.
ښاغلی صافی، ناامني، بیکاري او لوږه د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو اساسي لاملونه بولي او په دې برخه کې له حکومت نه د لازمو اقداماتو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال په چنګاښ میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انساني قاچاق په اړه په خپل خپره شوي کلني راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو ګڼلو چې په وینا یې حکومت نه دی توانېدلی چې د انسانانو د قاچاقو د مخنیوي لپاره لږ تر لږه ټاکل شوي نورمونه رامنځته کړي. له دې مخکې په کابل کې د امریکا سفیر افغانستان د ترانزیت او قاچاقو بنسټ او مرکز بللی او ویلي وو چې په هغه هیواد کې چې قانون نه پلی کېږي خلک یې د همدې پدیدې قربانی کېږي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو لاونه ترو وورځي پونه کې
اوس هم ورزو کندهار ته. د کندهار په میوند او خوراوک ولسوالیو کې په دوه جلا جلا پیښو کې دولس پولیس او وسلوال طالبان وژل شوي. وسلوالو طالبانو د پیښو مسولیت منلی او د سلر ویشتو امنیتي سرتیرو د وژلو ادعا کړې ده. صادق رښتینی په دې اړه راپور لري.
لومړی پیښه د کندهار د میوند ولسوالۍ د خاکي چوپان په سیمه کې د ملي پولیسو په یوې امنیتي پوسته کې رامنځته سوې. د کندهار د والي ویان نازیز احمد عزیز ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو یو نفوذي کس خپل 15 پولیس ملګري وژلي او یو ټپي کړي. د عزیز په وینا حمله کوونکي تر پیښې وروسته له سیمې تښتېدلي.
میوند ولسوالۍ کې دغه د هلمند او د میوند ولسوالۍ یو سرحد دلته یو پوسته وه، کوم یو کس چې د طالبانو سره تړاو درلودی دلته د یو بل ملګري په شناخت دغه پوسته ته راغلی وو. نو بیا د ده په توسط وسلوالو مخالفینو چې دی ورسره همکار وو حمله کړې پر دغه پوسته چې پکښې 15 کس شهیدان کړي او یو کس پکښې زخمي شوی دی. کوم کس چې د وسلوالو مخالفینو سره اړیکې درلودلې هغه هم تېښته بریالی شوی دی.
په عیني وخت کې تېره شپه وسلوالو طالبانو د کندهار د شوراباک ولسوالۍ د سرو څانو په سیمه کې د سرحدي پولیسو پر پوستو حمله کړې. د کندهار د والي ویان نازیز احمد عزیز ازادي راډیو ته وویل چې په دغه جګړه کې چې د سهار تر څلور بجو یې دوام کړی و سرحدي پولیس او و وسلوال طالبان وژل سوي، درې سرحدي پولیس او 15 وسلوال طالبان ټپیان سوي.
د سرو څانو په سیمه کې وسلوال مخالفینو د سرحدي پولیسو پر پوسته باندې حمله کړې چې د سهار تر څلور بجو پورې دوام کړی. په دغه نښته کې وسرحدي پولیس شهیدان شوي او درې کسه پکښې زخمیان شوي دي. همدارنګه وسلوالو مخالفینو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده چې په نښته کې وسلوالو مخالفین اووه کسه وژل شوي او 15 تنه یې زخمیان شوي دي. هلته د نښتې په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو څلور جسده او یو شمېر وسلې هم پاتې شوي دي.
وسلوالو طالبانو د دغه پیښې مسؤلیت منلی. طالبانو په دوه جلا جلا پیغامونو کې ادعا کړې چې په لومړۍ پیښه کې د دوی دوه نفوذي ملګرو و امنیتي سرتیري وژلي او په دوهمه پیښه کې اولس امنیتي سرتیري وژلي. دا په داسې حال کې ده چې د تېر دوشنبې په شپه وسلوالو طالبانو د کندهار په ارغسان ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو حملې وکړې او اته پولیس یې ووژل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او د هم یو نړیوال خبر، د امریکا په مشرۍ ائتلاف وایي د سوریې په یو سرحدي خارګوټي کې د داعش اسلامي دولت ډلې د قماندي یو مرکز له منځه وړی دی. بلخوا د کردانو په مشرۍ ائتلاف له اسلامي دولت ډلې د حجین خارګوټي د پاتې سیمو د تصفیې لپاره سختې حملې کړې دي. د نړیوالو اژانسونو په حواله صالح محمد صالح د دغه رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ ائتلاف وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د قماندې دغه مرکز یې چې په یوه جماعت کې وو ویجاړ کړی دی. د ائتلاف ځواکونه وایي د قماندې دغه مرکز پرون شنبه په حجین سرحدي شارګوټه کې له منځه وړل شوی دی. ائتلاف په یوه اعلامیه کې ویلي په دې حمله کې د داعش تر 1400 زیات جنګیالي چې په درنو وسلو سنبال او د سوق او ادارې په دغه مرکز کې حاضر وو د دقیقې حملې په نتیجه کې له منځه وړل شوي دي. د لامی په حواله هغې افراطي وسلول چې په دې حمله کې وژل سوي له دغه جومات څخه د ائتلاف پر همکارانو د حملې د رهبرۍ لپاره کار اخیست. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو ډلې ویلي د کردانو په رهبرۍ د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو جنګیالیو تر څو اونیو جګړو وروسته د جمعې په ورځ د حجین زیاتې برخې له داعش څخه ونیولې. دغه ښارګوټی د سوریې په ختیځ کې د عراق د سرحد په 10 کیلومتری کې پروت دی. حجین د داعش په ولکه کې وروستۍ سیمه ګڼل کېدله. د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو چې امریکا یې ملاتړ کوي د دې سیمې د بیرته نیولو لپاره په وروستیو میاشتو کې خپلې حملې شدیدې کړې دي. داعش ډلې روان کال پر ټولو هغو سیمو چې په سوریه کې نیولې وې کنټرول له لاسه ورکړ. د دې ډلې په وړاندې له یوې خوا د امریکا له ملاتړه د برخمنو د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو لخوا پوځي عملیات وسول، له بلې خوا د سوریې د پوځ لخوا چې روسیه یې ملاتړ کوي. بلخوا د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشرې د سوریې په شمال کې د ترکیې د پلان شویو پوځي عملیاتو په اړه اندېښنه وښوده. فدریکا موګرینی ویلي ترکیه باید له هر ډول یو اړخیز اقدام څخه چې د داعش تروریستي ډلې په وړاندې روانه مبارزه کمزوري کوي ډډه وکړي. هغې ویلي چې د داعش په وړاندې روانه مبارزه وروستي پړاو ته رسېدلې او ټول اړخونه باید هغه هدف ته د رسېدو لپاره چې د دې ډلې ناکامي ده ګډ کار وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د چهارشنبې په ورځ اعلان کړی و چې هېواد یې د کردانو د ملیشه ځواک یا د خلکو د خوندیتوب د قیتو په وړاندې پوځي عملیات په پام کې لري، خو هغه د دغو عملیاتو نیټه مشخصه نه کړه. ترکیه بیره لري چې دغه ځواکونه چې وای پی جی هم بلل کیږي او د سوریې او ترکیه په سرحد کې پر ځینو سیمو کنټرول لري، شاید د کوردانو د کارګر له ممنوع ګوند یا پی کی کی سره ارتباط ولري. خو د خلکو د خوندیتوب کتاب په سوریه کې د داعش په وړاندې په مبارزه کې پلی اغیزناک ځواک ګڼل شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
زمون غاګله ازادي رادیو نه اوري درنو دوستانو، زموږ دا خبری خبرونه او نوري ونی ز خبرونه په غږی زبانه زموږ پر ویب سټ هم تعقیبولی شي. پته مو ده ازادي رادیو